آیا د پښتنو په ټولنه او د وګړو په رویه کې جمهوری مزاج شته او کنه؟ د پښتو شاعرۍ او ادب په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې د جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره کار کړی دی او که څنګه؟ د پښتو ژبې سندرې، فلمونه او سټیج ډرامې آیا د جمهوري اقدارو د پرمختګ پیغام ورکوي؟ په ټولنه کې د زغم او ډیموکراسۍ د پرمختګ لپاره شاعران او موسیقاران څه کولی شي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې ناامني خپره شوه چې د ټولنې د وګړو پر ژوند یې لوی اغیز وکړ. له دې سره سره که تیرې یوې لسیزې ته ولیدل شي، نو د پښتنو ټولنې ته د ټکنالوژۍ لیږد هم ممکن شو او د پښتو موسیقي هم له نویو ټکنالوژیکو آلاتو او وسایلو برخمنه شوه. پوښتنه دا ده چې آیا د پخوا پرتله پښتانه په ټولنیزه توګه اوس په خپل مزاج کې جمهوري دي او که نه؟ په دوبۍ کې میشت شاعر، لیکوال، خبریال، فعال او د ټولنیزو چارو پوه نزار یوسفزی وایي د پخوا پرتله د پښتنو ټولنې شاتګ کړی دی او جمهوري رویه پکې کمه شوې ده.
موږ د سوشل میډیا وګورو، د فیسبوک او داسې ځینو وګورو که نه، نو هم پښتانه په یو خبره باندې سې بیس مباحثې ته تیار نه دي دریځ وړاندې کړي. که تا یو خبره ولیکه ده نو الټه تانه په هغې جواب چې که نه په کانزلو کې په بدو ورځو کې په دې کې به تاله درکوي. لکه نو که موږ وګورو پخوا هم لکه زمونږ حجرې چې کله نه تللي دي، نو په حجرو کې به داسې کېدل چې به خبره وکړه نو بل سړي د هغې په دلیل په من باندې جواب کوو، ځکه چې حجره به د ټول چم او د ټول لوري او د ټول ښي به شریکه وه. د مختلف نظرونو فکرونو خلک به راتلل، په هغې کې به د خلکو هغه زده کړه کېده، خلکو په زده کړه کولی شوه. خو چې حجره زمونږ د منځه لاړه او په جان بوج کړ، لکه خلکو چې که نه موږ سره داسې وکړل چې حجره د منځه لاړه، د هغې نه پس زما په خیال د پښتنو په دې رویو کې مونږ وګورو دغه جمهوري مزاج په کې ډېر زیات کمېده.
نزار یوسفزی وایي شاوخوا دېرش کاله مخکې د ده په کلي کې به د ښځو او نجونو میلې وې، خو اوس داسې وخت راغلی دی چې د سړیو میلې هم نه کېږي او د دې لامل دا دی چې پښتانه د سخت دریځۍ پر ضد غلي پاتې شوي دي.
زه چې کله الکومه د نن دېرش کاله مخکې زمونږ په کلي کې به په اختر کې باقاعده د جنکو میله وه او په هغې کې باقاعده جنکو په ټاټ باندې ځانګل. کله چې اوس لکه پرس کو دنیا په وړاندې لاړه، موږ څه چل وکړو چې هغه د جنکو او د ښځو هغه میلې خو پرېږده، بلکې هغه د سوغ میلې هم زمونږ له لاسه لاړې. او دا څه چل وشو، دوه درې سخت دریځه کسان را پاڅېدل، د ټولو خلکو نه ورسره غوږېدل چې میله به نه کېږي. باقي پښتانه په دې خبره خاموشه پاتې شوي دي. نو که چېرې پښتو ژبې د حق خبر راغلې هم پښتانه خاموشه پاتې شوي، که چېرې پښتون وطن د حق خبر راغلې هم پښتانه خاموشه پاتې شوي دي. پښتنو له احتجاج هغه ماده نه تېره. تاسو وګورئ د پخوا په مقابله کې اوس په پښتنو کې را سخت دریځتوب ډېر زیات راغلی دی. داسې نه دی، دا د پاکستان د سټیټ باقاعده پالیسي ده.
خو په تېره یوه لسیزه کې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن له کبله پښتونخوا او قبایلي سیمو ته هم نوې ټکنالوژي ورسېده چې دې ټکنالوژۍ نه یوازې د خلکو ترمنځ د رابطو جوړولو، ټینګولو او پراخولو لار برابره کړه، بلکې د پښتو هنر او په ځانګړي ډول موسیقي هم له نویو آلاتو او وسایلو برخمنه کړه. آیا دا ویلی شو چې په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې پښتو موسیقۍ پرمختګ کړی دی او که نه؟ د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی هارون باچا وایي موسیقۍ پرمختګ کړی دی خو کیفیت یا کوالټي یې خرابه شوې ده.
که د موسیقۍ په شکل چې ورته وګورو نو هغه داسې معلومیږي چې پرمختګ یې کړی دی. د پښتو دغه اوسنۍ موسیقۍ ته دغه یا دغه د تیرو د لسو اتو کالو موسیقۍ ته چې ګورو، نو نوي هنرمندان راغلي دي، نوي سازونه معرفي شوي دي، د کمپیوټر د نوې ټکنالوژۍ استعمال پکې زیات شوی دی. نو په دغه معنی کې ورته ګورو بیا خو ویلی شو چې د پښتو موسیقۍ پرمختګ کړی دی، خو زما په ذاتی رایه دا ده چې هغه که څه هم موسیقي ډېره شوې ده خو کوالټي موسیقي مخته نه راځي، که نه ډېره کمه راځي. یو څو د ګوتو په شمار سندرغاړي دي چې هغوی شعوري هڅه کوي چې ښه موسیقي وکړي، ریکارډ کړي، ثبت کړي، ښه کلام انتخاب کړي، ښه شعر انتخاب کړي، راواخلي، هغه کمپوز کړي، بیا جوړه کړي.
نزار یوسفزی وایي د موسیقۍ د کیفیت خرابېدو لامل هنر یا هنرمندان نه دي. دی وایي د موسیقۍ بازار ته داسې خلک راغلي دي چې یوازې د پیسو له ګټلو سره یې سروکار وي.
دا فنکاران نه دي، اصل کې دا داسې دي چې دا داسې خلک دي چې د پښتنو د کلتور خلاف باقاعده په یو ډېره لویه توګه دوی سازش کوي او دا کار کوي. لکه هغه ورځ ماته یو سړي دا خبره وکړه چې پلانچی فنکار د افغانستان لپاره راته خپلې سندرې ویلي. ما ویل دا دوی مارکیټ ته ګورو سندرې وایي، دی ذهنی طور او فکری طور دغه خبرې سره مطابق نه دی. خو دی ګوري چې زه په خپله سندره کې ننګرهار ذکر کوم، د افغانستان ذکر کوم، د کابل ذکر کوم، زما کیسټ ډېر خرڅېږي، زما سندرې اورېدونکي ډېر دي، دی فکري طور چې کوم دی خبرې ته نه دی تیار. لکه نو که تاسو بلې بل اړخ ته وګورئ، نو په دې پښتو کې داسې سندرې نن سبا لیکل کېږي چې هغې کې تشدد دی، په هغې کې چې کوم دی نو دماکي خبرې په هغې کېږي. بل دغه فلمونه چې کوم دي، دا خو بیخي د پښتنو د کلتور په ضد باندې دی، او مونږ کوشش وکړو چې د دې لکه مخنیوی وکړو، لکه خو مونږ په دې کې ناکام شو.
هارون باچا د پښتو موسیقۍ نامعیاري کېدو درې لاملونه ویني. دی وایي یو لامل د پیسو ګټلو فکر دی، دویم ځنې هنرمندان غواړي چې بس په یو ذریعہ نوم وګټي، او دریم دا چې د پښتنو په ټولنه کې د تعلیم سطح یا کچ ټیټ دی.
یو خو دغه د مارکیټ خبر ده چې مارکیټ کې داسې خلک ناست دي، دغه کم کسان چې کیسټونه جوړوي په پیښور کې یا پلوري، نو داغوی د پښتو د موسیقۍ د ښه معیار سره هیڅ سروکار نشته. هغوی خپل کاروبار دغه مقصد دی چې په دغه لاره پیسې وګټي. نو یو خو دا ده چې هغوی د ښه کلام او د بد کلام په منځ کې تمیز نشي کولی. بیا ځینې زمونږ هنرمندان دي، سندرغاړي دي، چې بس شوق ته چې زه راشم په سکرین یا په موسیقۍ کې پښتو کې راشم او ما خلک وپیژني، هغوی بیا هغه د پښتو په شعر او ادب هغه لږ ډېره پوهه هم نه لري، کنه چې یاره ښه شعر کمی دی، بد شعر کمی دی، زه باید څه شعر واخلم چې په موسیقۍ کې ووایم. نو دغه دویمه خبره شوه. او بل زمونږ د پښتنو کې هم که موږ وګورو، نو دغه تعلیمي د سواد کچه ټیټه ده. دا په زما په خیال چې وخت نیسي چې دغه پښتنو کې تعلیم عام شي، خلک وپوهېږي، په دغه زده کړې وکړي، په تیره تیره د پښتو په شعر و ادب سره علاقه ولري، په هغې کې هم زده کړې وکړي. نو بیا مونږ یو تمه کولی شو راتلونکو خدای خبر څومره کلونو کې چې مونږ بر دې جوګه شو چې خلک بیا په مارکیټ کې هم د ښه هغه موسیقي چې ښه شعر پکې ویل شوی د هغې تقاضا وکړي، نه د دې اوسنیو هغو چې
د ټولنیزو چارو په نظر یوسفزی وایي د خراب معیار هنر ټولنې ته وړاندې کول د ټولنې پر ټولو وګړو بل عموم او پر ماشومانو بل خصوص بد اغیز کوي.
زمونږ ماشومان خو خامخا ګوري، او زمونږ ماشومان به چې کوم نن اگر فاتین نه نقل کوي، اگر جهانگیر خان نه نقل کوي، اگر دلته چې کوم سټیج شوګانی پرې توبای کیږي، اگر پښتنو په کلتوري او ډیر لوی بدنامه داغ دی، دومره بد خبره ده چې هغه د داسې د پنجاب او د نورو نورو جبر ډانسرانی راځي او دلته کې ډانسونه کوي او د نورو جبر او د نورو قومیتونو خلک راځي او هغه ته ناسوي. مونږ ټول کې قانونن دا کار نشو کولای چې هغه منی کو، خو مونږ چې راکم خلک شوګانی کوي، مونږ تر سو پیری په جرګه په مرکه کې خو ته مور لاس کړی زنه مور نیولې را چې خدای ته وګوري دا مرا ولې دا پښتو لپاره بد خبره ده. خو مونږ ټول کې لږ کسان یو، محدود یو، زوم کو ټول پښتانه دې خلاف را پاسي او پولیس کې بيداری پیدا شي، کله چې چلی شي مونږ مخنیوي وکړو.
شعر او موسیقي له یو بل سره تړلې وي. که د موسیقۍ کیفیت خراب شوی دی، نو آیا په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې د پښتو شعر معیار هم خراب شوی دی او که نه داسې نه دي شوي؟ هارون باچا وایي شعر پخوا هم ښه او اوس لا ښه شوی دی.
زه به ووایم چې شعر خو اوس لا هم ډېر ښه شوی دی. یا خو وجه دا ده چې دا څنګه چې موږ ذکر وکړو په خپلو خبرو کې چې د پښتنو ته ستونزې دومره غټې غټې پیښې دي چې یو شمېر ځوانان شاعران پکې مخته راغلي دي، هغوی اوس هڅه کوي چې همدغه د پښتنو دغه حالت چې دی دا په شعر کې دنیا ته وړاندې کی.
نزار یوسفزی وایي د پښتو شاعرانو، ادیبانو او ټولو هنرمندانو له پخوا راهیسې خپل رول په ښه توګه لوبولی دی، خو د دې نومیالیو هلې ځلې او هڅې د ټولنې په سطح نه دي عملي شوي.
پښتنو هنرمندانو، پښتنو شاعرانو، پښتنو ادیبانو خپل رول په ډېره ښه طریقې سره لوبولی دی. که تر پښتو شاعري وګورې، همیشه د مزاحمت شاعري پاتې شوې ده، همیشه د دې قام، د دې وطن، د دې خاورې خلک دوی ته د بیدارۍ غږ ورکړی دی. تاسو ټول پښتو شاعري بیا زموږ هنرمندان وګورئ، د هغې په سندرو کې همیشه د دې وطن، د دې خاورې، د ښایستونو نغمې هغې ویلي دي او د خپل ولس د را بیدارولو لپاره چې کوم لکه ډېر کار کړی دی. خو عملی طور باندې بیا هغه شی چې کوم دی نو اجل جهد چې کوم دی نو هغه صرف د سندرو در حده پورې، در لیک در حده پورې دی.
د خپلې خبرې روښانولو لپاره یوسفزی د وسنی حکومت له طرفه د پښتو ژبې په نصاب کې د کمولو او اختیاري کولو او د پښتنو په ټولنه کې د هیڅ غبرګون نه ښکاره کولو مثال ورکوي.
حکومت دا فیصله وکړه چې دا پښتو ژبه چې کومه ده، دا د اول ټولګي نه والې در دولسم ټولګي پورې تیر د عوامي نسل پاټه حکومت کړو. دې حکومت چې کوم نن داسې وکړل چې دا د اول ټولګي نه در پنځمه پورې بیا کړه او هغه هم اختیاري کړه چې هر ماشوم ته به اختیار وي که هغه پښتو وایي وبه وایي که نه وایي نه دي وایي. اوس مطلب دا دی چې دا داسې خبره چې سیاستدان خو له خپلو سیاسي ګټو ته ګوري په دې نه را پاسي. مونږ ډېر کوشش وکړو چې په دې پښتانه احتجاج وکړو، مونږ کلیکونه هم وکړل، خو ما نه دي چې ته پښتون د پښتو په ګټه کې کوم سیس چې کوم نه هغه پر فیسبوک یا په دې سیزونو کې شیر کړل.
له هارون بچا مې پښتنه وکړه چې آیا دا د هنرمندانو ذمہواری ده چې ولست پیغام ورکړي کنه د ولست ساتيري فکر وکړي او کنه دوی باید دواړه خبرې په پام کې وساتي. بچا وایي د پښتنو د ټولنې ستونزو ته په کتو د موسیقارانو د ذمہواری ده چې لازمن ټولنې ته یو پیغام ورکړي.
زمونږ د پښتنو د غسیمې ته خپل ستونزو ته وګورو نو بیا د موسیقۍ یو لار موږ سره دا چې هغه موږ د دې لپاره هم په دغه مقصد لپاره هم کارول شو چې په دې کې موږ پښتنو ته چې کوم ستونزې ورپېښې دي هغه ور یاد کړو یا د دغه ستونزو حل لارې کومې کېدای شي هغه پکې موږ یاد کړو داسې شعر راواخلو. نو زما په خیال چې یوازې د تفریح په معنا به دغه چاره پرې چې هغې ژوند هوسایي ستونزې ونه لري نو زه هغې بیا کولی شي چې موسیقي یوازې د تفریح د یوې وسیلې په توګه وګڼي یا وایوري. خو زمونږ د پښتنو چې د بده مرغه له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو نو دغه یو لاره کېدای شي موږ سره د موسیقۍ دغه یو لاره داسې ده چې موږ کولی شو چې له دغه لارې د پښتو موسیقۍ هغې ته هم خدمت وکړو او ټولنې ته هم خدمت وکړو.
نزار یوسفزی زیاتوي په پاکستان کې د پښتنو تعلیمي نظام نه پښتو لري او نه پښتونولي. د ده په اند د ټولنې د وګړو پوهانو ادیبانو هنرمندانو او سیاستوالانو دنده ده چې د ولس د پوهاوي او جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره په ګډه سره کار وکړي.
زمونږ کوم تعلیمي نظام دی یا کوم نصاب دی تعلیمي باندې چې خو نه پښتو شته نه پښتونولي شته نه هغه پښتون ماشوم د خپل تاریخ نه خبروي نه د خپل کلتور نه خبروي بلکې کوشش دا روان دی چې پښتانه د خپل کلتور نه د خپل وطن نه د خپل خاور نه رښتیا پرې کړی شي. خو موږ شاعرانو نه ډیره تمه لرو موږ د ادیبانو نه ډیره تمه لرو موږ د هنرمندانو نه ډیره تمه لرو موږ د سیاسي ګوندونو نه د خاص کر د پښتون ملت پال ګوندونو نه اوس هغه کم پرسته پښتانه چې کوم دي رور هغه د هغې نه مایوسه کېږي هغې ته بله لار نه ښکاري چې زمونږ مشران واضحه او پرېکړې خبره نه کوي او په کار داره چې هغې واضحه او پرېکړې خبره وکړي چې کام ته یو ډار رسمه کړي.
هارون باچا زیاتوي له هنرمندانو غواړي چې جدي هڅه وکړي چې داسې شعرونه انتخاب کړي چې د ټولنې په ګټه تمام شي.
ټولو ته دغه یو خواست پېږدي ما چې کوم ملګري هنرمندان دي چې هغوی په دغه برخه کې خپ جدي دغه وکړي کار وکړي هڅه وکړي او داسې کلام داسې شعر انتخاب کړي چې هغه په خپل په ډېر نه پوهېږي بل یو پوهه ملګري سره دی سلاو کې چېرې زه دا یو غواړم چې یو سندره نوې ووایم زه ولې باید کم شعر انتخاب کړم داسې پوهه خلکو سره دی مشورې وکړي سلا دې وکړي او تر هغې وروسته دې به یو شعر د خپل موسیقۍ لپاره انتخاب داسې شعر چې هغه په واقعیت کې پښتنو ته د ټولنې ته او بیا پښتو موسیقۍ ته شعر ورته ګټه ورسې.
اوریدونکو تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې د تیرو څو لسیزو پرتله د پښتنو په ټولنه کې جمهوري اقدار کمزوري شوی دی. تاسو دا هم واوریدل چې که څه هم ټکنالوژي پرمختګ کړی دی خو د پښتو موسیقۍ فلمونو او سټیج ډرامو کیفیت خراب شوی دی. د پوهانو په اند زیاتره سندرې فلمونه او ډرامې د جمهوري ارزښتونو د ودې پر ځای په ټولنه کې د سخت دریځۍ او د ټولنې د مجموعي شعور د سطحې د ټیټولو کار کوي. د دوی په اند د ټولنې د هرې برخې ذمهواري ده چې د ولسواکۍ او ډیموکراټیکو اقدارو د ودې لپاره په ګډه کار وکړي. دا ونننۍ خپرونه بلونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت